رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دادی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پیل سوی. نن شنبه ده د دیار لسو اتنوی کال د اسد د میشتی دو لسمه ده چی د 2019 کال د اگست د میشتی دریمه کیجه. لومړی پا مکری د خبرونو لندیسته.
خلیلزاد وی امریکا د سولی یوی خی موافقی تا چمتو ده. یونامان نن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2019 کال د جولای په میاشت کې ډېر ملکی افغانان وژل شوي او زخمي شوي دي، او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ د درې غونډو او څو لیکونو د تبادلې نه وروسته د دوی دوه ملکونو ترمنځ خبرې په خپل حال پاتې دي.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي چې د سولې په اړه روانو خبرو د جمهوری ریاست په انتخاباتو تاثیر اچولی.
یو تعداد کېدای شي یو یا دوه کاندیدان دوی په دې عقیده دي چې دا د سولې پروسه ډېر زیات اوږده ده، باید موږ انتخابات په هر صورت وکړو.
په نورستان کې نجونې او میرمنې د پوهنتون له نه درلودلو څخه شکایت کوي.
تروه مکتب ته راځو، کارونو سره سره بیا هم مکتب ته راځو، دا شوق دی. زه هم دا د سیمو شي یا ډاکټر شو یا انجینر یا معلم، خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سمیع الله جلالزی تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. خلیلزاد ویلی دی امریکا د سولې یوې ښې موافقې ته چمتو ده. ټاکل شوی ده چې نن د اگست په درېمه په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پیل شي، او تازه خبر دی چې خبرې دو وخته پیل شوې دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د باندنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي امریکا د افغانستان نه د عسکرو د وتلو د موافقې په لټه کې نه، بلکې د سولې د یوې داسې موافقې په لټه کې ده چې د بارنیو عسکرو وتلو ته زمینه برابره شي. زلمی خلیلزاد پرون د جمعې په ورځ ناوخته په ټویټر کې لیکلی دي چې امریکا په افغانستان کې شرایطو ته په کتو حضور لري او شرایطو ته په کتو به ووځي. هغه ویلي دي موږ د سولې د موافقې په لټه کې یو، د عسکرو د ایستلو موافقه نه، د سولې هغه موافقه چې د بارنیو عسکرو وتلو ته زمینه برابره شي. زلمی خلیلزاد پرون سفر پیل کړی او دوحه ته رسیدلی دی. همدارنګه ویلي دي چې طالبانو داسې اشارې رسولی دي چې غواړي یوې موافقې ته ورسیږي، او موږ هم یوې ښې پرېکړې ته چمتو یو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه په څو ورځو کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه خلک ووژل شي. ټرمپ یو ځل مخکې د جولای په میاشت کې دغه خبرې کړې چې د افغانستان د حکومت او ګڼو سیاست مدارانو سخت غبرګونونه راوپارول، او پرون د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې جګړه په څو ورځو کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې میلیونونه خلک ووژل شي. جمهور رئیس همدارنګه د سولې په اړه مذاکراتو کې د پرمختګ خبر هم ورکړی دی. ټرمپ پرداسي مهال افغان سولې کې د پرمختګ خبر ورکوي چې نن شنبه د اگست پر درېمه په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات پیل شول.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ادارې او نمان نن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په 2019 کال کې د جولای په میاشت کې ډېر ملکی افغانان وژل شوي او زخمي شوي دي. یو نمان دا میاشت د تیرو 28 میاشتو په نسبت تر ټولو خونړۍ میاشت بللي، او ویلي دي چې په یو میاشت کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې د لوړ شمیر د 2019 کال د مې د لومړۍ نیټې تر اوسه بي ساري دي. یونما په خارونو کې د افغانستان د دولت ضد عناصرو بریدونه او د سړک د غاړې ماینونه د جولای په میاشت کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې عاملونه ښودلي دي. یونما د تلفاتو 25% تلفات د افغان دولت وسوالو مخالفینو، 10% د حکومت پلوه قواو ته منسوب کړي دي. د افغانستان حکومت د یونما د راپورټ په کلکه رد کړی دی او ویلي دي چې په دې اړه جدي ملاحظات لري.
د هرات ولایتي چارواکي وایي دغه ولایت د زندجان ولسوال شکر الله شاکر نن د سړک د غاړې د ماين په چاودنه کې وژل شوی دی. د هرات د امنیت قمندانې د مطبوعاتو مسول فرزاد فروتن د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې ولسوال شاکر او د هغه یو ساتونکو وژل شوی او 15 نور ساتونکو ټپیان شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د زندجان د ولسوالۍ د ولسوال د وژلو مسولیت په غاړه نه دی اخیستی.
د امریکا د عدلی وزارت د افغانستان یو وسیدونکو د انسانانو د قاچاق په حس تورن کړی دی. دوه دیش کلن مجیب الرحمن سیفی چې د 2009 کال رئیس تروسه په امریکا کې ژوند کوي په دې تورن شوی دی چې حسی کړی د دوه تنه له افغانستان نه په غیر قانوني توګه امریکا ته راولي. په هغه اعلامیه کې چې د امریکا د عدلی وزارت خبره کړې راغلی دی چې ښاغلی سیفی پخوا په افغانستان کې د امریکایي قواو سره ترجمانو او امریکا ته د راتلو ویزه درلوده. په ویزه راغلی دی. د امریکا د عدلی وزارت ویلی دی چې تر اوسه ښاغلی سیفی یوازې په رسمي توګه تورن شوی دی مګر مجرم نه دی.
پاکستان پر رقیب هند تور لګولی چې په کشمیر کې د سرحد نه دیخوا په تازه خوډب کې داسې وسله استعمال کړي چې د بین المللي قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي. او وایي لږ تر لږه دوه ملکي کسان وژل شوي او 11 نور په دغه ویشل شوي سیمه کې د پاکستان په خوا کې زخمي شوي دي. دا اتهامات په داسې وخت کې شوي چې د هند مقاماتو د کشمیر په مسله کې دوه اټومي طاقت لرونکو ملکونو ترمنځ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د منځګړیتوب پیشنهاد بیا رد کړ.
هند د مالدیو د جمهور رئیس په خوانه ماوین ملک نه ایستل دی. احمد ادیب نن د شنبه په ورځ د هند نه وشړل شو. هغه د پنځ شنبه په ورځ کوشش وکړ چې په کشتۍ کې د هند جنوبي بندر ټوټي کارن ته داخل شي. د کشتۍ عمله او ادیب په بین المللي سمندري سرحدي کرخه کې د مالدیو مقاماتو ته وسپارل شو. ادیب په مالدیو کې په قتل او اداري فساد تورن دی.
توقع ده چې د شنبه او یک شنبه په ورځو به په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهره وشي. دا مظاهره په هانګ کانګ کې د هغه قانوني مسودې په ضد پیل شوې چې هغه کسان به د محاکمې لپاره چین ته ولېږدول شي چې په جرایم تورن وي. دا قانوني لایحه ځنډیدلې ده خو د دیموکراتو اصلاحاتو او په هانګ کانګ باندې د چین د تسلط په ضد مظاهره ادامه لري.
د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو طرفدارانو او د مخالفینو د ملي اسمبلی رهبر خوان گایدو په باربیدوس کې په خبرو بوختي چې په وینزویلا کې روان سیاسي بحران ته د حل لار پیدا کی. د دې دوه رهبرانو ترمنځ د خبرې اترې د ناروی په مزګرتوب پر روان کال کې په اوسلو کې پیل شوې دي.
د انډونیزیا مقامات وایي د جاوا په ټاپو کې د 6.8 درجو په قوت زلزله شوې ده. د یو کس ژر درېدلی او مړ شوی دی او څلور کس زخمي شوي دي. دا زلزله دومره قوي وه چې آن تر پایتخت پورې ودانیو ټالۍ خوړلې. د ملي تباهۍ د غم خوړلو اداره نن د شنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه 113 کورونه او تعمیرونه وران شوي او 1050 کسه ماقتی کمپونو ته انتقال شوی دی.
د سیمیا و نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. امریکا د روسي جاسوس او د هغه د لور د قضیه په ارتباط چې په تیر کال کې په برتانیا کې په زهرو مسموم شوی وو په روسي باندې نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خارجه وزارت اعلامیه وایي چې د دې نو بندیزونو په اساس به بین المللي مؤسسې لکه جهانی بانک یا بین المللي وجهي صندوق روسي ته پور نه ورکوي او مالی او تخنیکی همکاري به ورسره نه کوي. همداشان امریکایی بانکونه هم روسیه سره د راکړې ورکړې نه منه دي.
د افریقای اتحادیه منځګړي محمد حسن لیبیت نن د شنبه په ورځ وویل د سودان د انتقالي نظامي شورا او د مظاهرو رهبرانو خپلو کې موافقه کړې ده چې درې کاله به انتقالي حکومت وي بیا به چاري ملکی حکومت ترځي. توقع ده چې د موافقې د تخنیکی اړخونو د جزئیاتو په اړه خبري ادامه ولري. منځګړي حسن وویل د ازادۍ او د بدلون د غورځنګ حیات او انتقالي پوځي شورا نن شپه د اساسي قانون په اعلامیې کار کوي. د وویل زه خوشاله یم چې د افریقایي منځګړي او د دوه مذاکراتي ګوندونو په نوم د سودان خلکو د ملي بین المللي او د افریقا خلکو ته اعلان وکړم چې دواړه حیاتو بیخي موافق دي چې د اساسي قانون اعلامیې خبره کړي.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، د افغانستان لپاره د سولې خبرې چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د اتم پړاو خبرې روانې دي، په دې باره کې مفصل رپورت د خبرونې په لړ کې تاسو ته اورولای شئ. خوست با دادی خبرونی لمری رپورت واوری چی پدا سی حال که چی در اطلون که جمهوری ریاست انتخابات و لپاره انتخابات مبارزه روانی دی در بل خواد افغانستان در سول پا عرب قطر که در امریکا او طالبان و ترمینز اتم پراو خبری پا دیهی لپای لیجی چی یوی موافقت نامیت سرورسیجی. رحم گل سروان پا دی بارکی رپورت لری.
افغانستان کې د ولسمشۍ د ټاکنو یو شمیر کاندیدان او ټاکنې سربنسټونه وایي چې د سولې په تړاو روانو خبرو په ولسمشیزو ټاکنو خپل اغیز کړی او د یو څو کاندیدانو وراخوا د نورو کاندیدانو ټاکنیز کمپاینونه تت او یا بیخي نشته دي. د آزادو او شفافو ټاکنو د څار اداره فیفا وایي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روانو خبرو په ټاکنو اغیز کړی او ټاکنې تر سیوري لاندې راوستې دي.
په استثنا د یو دوه ټکټه چې دوی په کابل کې غونډې جوړې کړې دي او عملا په ولایتونو کې په ځینو ولایتونو کې دوی دفترونه لري یا خپل کمپنۍ اقدامات لري. مطابقي ټولو ټکټونو داسې چوپتیا خپره کړې ده او دا د خلکو په ګډون باندې د هغوی په فهم او درک باندې چې کوم ټیم څه برنامه لري او چاته رای ورکوي دا تاثیر کوي. خامخا ګډون باید محدودوي که چیرې ټاکنې سره کیږي.
په خپل د ولسمشۍ د ټاکنو یو شمیر کاندیدان هم په ټاکنو لا پوره باوري نه دي. دوی وایي چې سوله اوس ورته تر ټاکنو لومړیتوب لري. د ولسمشۍ کاندید محمد شهاب حکیمي وایي چې ټاکنیز کمپاینونه یې ځکه تت دي چې د سولې د روانو خبرو پایلو ته منتظر دي.
یو تعداد کیدی چې یو یا دوه کاندیدان دوی په دې عقیده دي چې دا د سولې پروسه ډېر زیات اوږده ده، باید موږ انتخابات په هر صورت وکړو، مګر اکثریت مطلق په دې عقیده دي چې دوی وایي چې سوله اول ده، انشاءالله په دوه درې هفتو یا څلورو هفتو کې د دې نتایج معلومی کی، پس لږه موږ کولی شو د انتخاباتو لپاره سم تصمیم ونیسو.
په یو شمېر نورو کاندیدانو بیا خپل ټاکنیزو مبارزو ته دوام ورکړی. نن د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم مشر او کاندید رحمت الله نبیل له درې ولسمشیزو کاندیدانو راوروسته یوه لویه غونډه په کابل کې درلوده. رحمت الله نبیل وویل چې دا یې لومړنۍ کمپاینی غونډه ده او خپل ټاکنیز منشورې شرایطو ته په کتو چمتو کړی دی.
بالای ملک ما د بیرون صحبت میشه، ما شامل نیستیم، قربانی را ما دادیم. این همی لحظه د قطر سر از این بحث است. چرا که غواړی چې دا مور دې حالت نه راوباسه، راشه کینه هر ولایت کې چی وای، راشه چې بند امیر کې کینو، راشه چې قندار کې کینو، راشه چې بدخشان کې کینو، هغه صورت کې صلح راضی.
اما افغانان هم انګری چې ټاکنیز مبارزه د سولې د خبرو تر سیوري لاندې دي.
خلق مطمئن ندی چا انتخابات به وشي او که به ونه شي، نو د همدې خاطر کوم کشف است چې انتخابات در لرلای شي هغه نه لري. د هغه ټول تاثیر د دوحه مذاکرات دي.
دوحه کې چې کوم د مذاکرات روان دي جریان لري، دا بعد اخر نتیجې ته سره ورسیږي. موږ سوله غواړو او سوله بعد اتمیر شي.
نن د ټاکنو د کمپاینونو و مورس په داسې حال کې پای ته ورسېد چې همدا نن د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات پیلیدونکي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
امریکا په افغانستان کې له 13 کلن پوځي حضور وروسته کوشش کوي چې د سولې د یوې موافقې په ترڅ کې د خپلو پوځیانو شمیر راکم کړي. په داسې حال کې چې همدا اوس امریکایي مرکچان له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. د امریکا جمهور رئیس یو ځل بیا ویلي چې که غواړي د افغانستان جګړه په دوو یا څلورو ورځو کې ختمولی سو، باید خو نه غواړو چې په میلیونو کسان ووژل سي. نور جزئیات له سمیع الله جلال څخه واوري.
کیدای شي د افغانستان په جګړه کې د امریکا 13 کلن حضور پای ته ورسیږي. هغه جګړه چې 1400 امریکایان پکې ووژل شول او د پینټاګان په وینا هر کال شاوخوا 15 میلیارد ډالر لګښت لري.
د افغانستان په اړه خبرو کې پرمختګونه شوي دي. موږ هلته د خپلو سرتیرو شمیر کموو، هلته د 1900 کلونو لپاره وو. موږ واقعا د پولیس ځواکونو په شان خدمت کوو. که موږ وغواړو د افغانستان جګړه په دوو دریو یا څلور ورځو کې ګټلی شو، خو نه غواړو چې 10 میلیونه خلک ووژل شي.
د واشنگتن پوسټ په وینا د عسکرو د شمیر کمیدل له افغان حکومت سره د سولې د قرارداد یوه برخه ده. خو د طالبانو لخوا د اوربند او د ترهګرو د مخفي پټنځایونو د له منځه تلو د تعهد په بدل کې به امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه شاوخوا نیمایي ته راکم کړي. له 14000 څخه به د 8 تر 9000 پورې پاتې شي، هغه شمیر چې واک ته د جمهور رئیس ټرمپ د رسیدو پر مهال وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات د تیر کال راهیسې پیل شوي دي. په فبروري میاشت کې جکپوري امریکایي قومندان
ډیوډ میلر وویل نیدر ساید ول وین اٹ میلیټریلی
هڅ لورې له نظامی لارې نشي ګټلای کله نظامی لارې بریا نوي نو باید د سیاسي حل لارې غوړ شي
جمهور رئیس ترامپ د اسکرو د کمیدو غوښتنه کړې ده
الهمنیم پرازونکو څو نه یو کې د پامور پرمختګ شاهدان وو وسو دا اعلان کولای شي
د جمهور رئیس یو ستر متحد لنزی گراهام جمهور رئیس ته خبرداري ورکړي چې په امنیت او افتخار سره د جګړې پای ته رسول یو شې دی خو دا چې هلمن وو وسو چې هرڅه پر مخ لاړ شي دا بل څه دی د امریکا د مرکزی قماندانې یو بیان ای بی سی خبری آژانس ته ویلي دفاع وزارت دوی ته د عسکرو د کمیدو امر نه کړی او په افغانستان کې د دوی ستراتیژي د شرایطو پر اساس ولاړه ده هغه ویلي دی په مناسبه اندازه به سرتیری تر هغه په افغانستان کې پاتې شي څو د امریکا د ګټو د ساتلو اړتیا ورته وي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده امریکا د جمعې په ورځ رسمان له روسیې سره د منځنۍ واټن وشتونکو اټومي توغندوی څخه د نه پراختیا له تړون څخه ووتله د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي چې په دغه تړون کې د بیا شمولیت نیت نه لري همدارنګه چین اعلان کړی چې د وسلو د یو نوي تړون لپاره به د جمهور رئیس ترامپ وړاندیز ومني نور جزئیات په رپورت کې واوري
دا منځنۍ واټن وشتونکو میزایلو د نه پراخولو د هغه تړون پر اساس چې په 1970 کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس رونالډ ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف لاستی کړی و امریکا او روسیې اجازه نه درلودله چې د 1550 کیلومتر واټن وشتونکي بالستیکی میزایل په اروپا کې ځای پر ځای کړی
دی امپورټنس اف دیس ټریټی ترانسندز نمبرز
د دې تړون اهمیت خورا زیات دی د روسیې یو زوړ متل دی چې وایي مونږ خپل عقل ته غوږ نیسو او سرمنشي صاحب زه مطمئن یم چې دا آشنا متل دی په روسیې کې وایي ومنه خو وڅېړه
اوس د بهرنیو تګلارو او د وسلو د نه خپرېدو ځینې کارپوهان اندېښمن دي چې د دې تړون له منځه تل ښایي په سیمه کې تازه بې ثباتیو ته لمن ووهي
دا
مفکوره چې امریکا به د روسیې د مخنیوي لپاره نوې وسلې تولیدوي ډیره بې ثباته کوونکې ده زما مطلب رونالډ ریګن او ګرباچوف دا درکړې و چې دا په دې مفکوره ده هغوی دا ډول وسلې له صحنې نه لرې کړې وې ځکه هغوی درکړې و چې دا په اروپا کې سولې او ثبات ته خطر پېښوي
اروپایي کارپوهان چې د روسیې د متوسط واټن توغندیو په اړه معلومات لري اندېښمن دي چې دا به د هغه تړون د لامه جوړلو لامل هم وګرځي چې په 2021 کې یې موده پای ته
رسیږي
هغوی د وسلو د کنټرول راتلونکي ته اندېښمن دي ځکه هغوی په سپینه ماڼۍ کې یو داسې ولسمشر او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ګوري چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه مذاکراتو او توافقاتو ته د شک په سترګه ګوري
ولسمشر ټرمپ امریکا غږ ته ویلي چې د یو نوي تړون د جوړولو په اړه هیله مند
روسیا غواړي د اټومي تړون په اړه څه وکړي زما لپاره سمه نه ده هغوی غواړي چې څه وکړي او زه یې هم غواړم
شاوخوا شپږ میاشتې د مخه امریکا او ناټو پر روسیې د نویو پروس توغندیو د ځای پر ځای کولو تور ولګاو او خبرداری ورکړ چې که روسیا دغه تړون ونه پالي لا تړون به ووځي مسکو دغه تړونه رد کړي او ویلي دي چې امریکا د دغه تړون د وتلو لپاره بهانې لټوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په یو اعلامیه کې وویل امریکا به د یو داسې تړون غړی نشي چې روسیا ترې په قصدي توګه سرغړونه کوي پرون په ملګرو ملتو کې د چین سفیر ژانګ جون وویل چین د امریکا او روسیې ترمنځ د منځنۍ واټن اټومي وسلو د تړون پر لغوه کېدو خوښینه دی او بیجینګ به د وسلو د نوي تړون لپاره د ټرمپ وړاندیز ونه مني تاج امینیار د آشنا تلویزیون امریکا غږ
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري قدرمنو اوریدونکو تاسو په خبرونو او رپورت کې مو اوریدل چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خبري روانې دي همدا اوس په دوحه کې اتم پړاو خبري کیږي زموږ همکار ایوب خاورین په دوحه کې دی او مشتبه تازه معلومات راکې خاورین سلام علیکم که راته وایست چې نن امریکایي چارواکو او طالب استازو سره وکتل او د دوی د کتلو او د دوی د غونډې تازه جزئیات مشته وایست.
بله شفیع جانې ډېر مننه او ټولو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره. د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت او د عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو د تحریک هیئت دوی په ډیپلوماټیک کلب کې نن غونډه وکړه. دا د اتم پړاو نن لومړۍ ورځ وه. ټاکل شوی وه چې سهار په 10 بجې پیل شي. د طالبانو هیئت هلته منتظر وو او امریکایي هیئت وروسته په 12:30 بجې هلته راغلل او تر مازدیګر تر لمانځه چې د ماسپښین د لمانځه لمونځ یې وکړ او دا خبرې پیل شوې په 12:30 بجې تر 3 بجو پورې 2.5 ساعت دوی خبرې وکړې او په دې هیله چې کله راووتل موږ ته یې وویل چې سبا به بیا لاندې ځای پسې ادامه ورکړو.
بله بله تاسو حالت چې په دوحه کې است نو د دوی حضور حالت د افغانستان بله
هو نو موږ د له هغه موقع نه چې سهار کله دی ځای ته ورغلی وو موږ چون کې په لومړي ځل باندې د طالبانو د سیاسي هیئت ولید علاقمندی مو او پښتني را سره وي د امریکایي هیئت د ناوخته راتلو یا هغه کوم څه تفاهم شوی وو هغه د قطر د بهرنی چارو په وزارت کې د طالبانو د تخنیکی گروپ سره هلته غونډه کړې وه خو د دې مشرانو سره د هغه موقع نه په استفادې موږ ورسره وغږېدلو د مولوي عباس ستانکزي سره د مولوي حنفي سره د عبدالحق وسیق سره د شهاب الدین دلاور صاحب نور هم د دوی غړي ول چې فعلاً لپاره دوی ټول په همدې یو ټکي باندې ټینګار کوو چې دا خبرې اترې یا دغه دور د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال ویش په ټاکلو باندې ده او همدا اوس چې د ستاسو د ټلیفون تر اتکه وړاندې ما د سهیل شاهین سره خبرې وکړې هغه هم په همدې ټکو کې راته وویل چې کچیرته دا غزل خبرې موږ یو نتیجې ته ورسیږو نو دا به د امریکایي ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو اترو فایلولو ته لار پرانیزي نو دوی په همدې ټکی باندې ټینګار کوي چې دغه خبرې د افغانستان څخه د ځواکونو پر وتلو باندې تر اوسه پورې په همدې باندې متمرکز دي.
بله بله ډېر مننه ستاسو څخه او درنو اوریدونکو ته باید ووایو چې نن د خبرو اترو په ورځنیو مسایلو او بحثونو کې د پروګرام کې د طالبانو او امریکایي استازو خلیلزاد ترمنځ د خبرو په باره کې ژغیږو او دا به ګورو چې مذاکره په سولې ته به څومره لاره پیدا کړي. نو هیله ده چې تاسو خبرونه هېره نه کړئ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.5
او د هم زموږ د خبريال زبیح الله غازی رپورت چې وایي د نورستان په ولایت کې شزه او نجونې وایي له شاقه کارونو څخه ستړي سوي دي او اوس یې ډېر تعلیم ته مخه کړې ده خو د پوهنتون د نشتون څخه یې هیلې نیمګړې دي. پامکړی رپورت
لرګي راوړي پټي کارونه کوي تاسو هم واچول لو پټي وبکول شو بل حاصلات چې کلاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه اجرن دي ته وړي وړ کوي دا ټول کارونه خزو په
د نورستان په پارون کې اوسیدونکو انجونی او میرمنې د ستړي ژوندانه کیسې کوي وای ډیرو یې آرام ونه کړ ل دې قانې نیولې ان تر ژوند دوه او ګیډي راوړل ور په غاړه دي
کارونه نه واړي اوس ټول خزي داز رخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند
دوی وای اوس لا یو څه سودګی شوی دا جنکو تعلیم ته مخه کړي خو لري پرتی سیمه لا پیړی پیړی په خوانې دوت پالي
متر وه مکتب تر ازو کارونه سره سره به هم مکتب تر ازو دا شوق دي زه هم د دې سیمه اندز مو څه جوړ شي یا ډاکټر شي یا انجنیر یا مالی خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو موږ نورستان مې د چتی کله مریض شي دا نورستان چې د کوتر کونه په لار کې یا مري یا د ډیر مشکلاتونو سره مخامخ کیږي باید موږ وطن کې خپل ډاکټران موجود لري چې دلته علاج وکړي
ډيري دولسم ولولي خو نورستان په انتون لري او نور ولایتونو ته څوک نه پریدي ځکه کوم سلام داسې ورانه پاتې ده.
شاګردان لپاره باید په هنتونونو دلته جوړ شي، ځکه چې هغه وسنه لري چې کونړ یا ننګرهار یا کابل ته لاړ شي خپل درس پر مخ بوزي. هلته چې بیا هم ډېر مشکلات پیدا کیږي، کنه نو د دې کور اجازه هم نه، کورنۍ هم اجازه نه ورکوي.
خود نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي راتلونکي کال د نورستان په پانتون کې درس پیلېږي.
ډیر زر د پوهنتون د تعمیر د افتتاح شایدانه موسو او پوهنتون د پاره دوه تعمیر په اختیار کې ورکړي چې عملاً پکې درسونه شروع کړي.
د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبد التواب بالاکرزی چې مو د وړاندې نورستان ته ورغلی و، هلته وویل نورستان کې به راتلونکي کال دوه پوهنځیو کې تدریس شروع شي.
پنځه میاشتې مخکې د لوړو زده کړو وزارت عالي شورا د نورستان د پاره د پوهنتون موضوع تایید او تصویب کړل. اولنی کمرغه د تشکیل موضوع هم جلالت ماپولس مشر یو اونۍ مخکې هغه هم منظور کړه. د مالیه محترم وزیر صاحب په همکاري انشاءالله چې د ساختمان په برخه کې هم د پروژو د منظوري یو بل قدم هم واخست. موږ کولی سو په دې لسونه نیوي کې عملا کار شروع کړو.
خو نورستانیان وایي که پونځي ډیر شي نو راتلونکو څلورو کلونو کې به یې له تعلیمي اړخه شته ستونزې تر ډیره بریداواري شوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
دا هم د ورځې په مهمو خبرونو لنډه کتله. زلمی خلیلزاد وایي امریکا د سولې ویښې موافقې ته چمتو ده. نن شنبه د اګست په درېیمه په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو تر منځ اتم پړاو خبرې پیل شوې. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وینا امریکا له افغانستان څخه د عسکرو د وتلو د موافقې په لټه کې نه، بلکې د سولې د یوې داسې موافقې په لټه کې ده چې د بهرنیو عسکرو وتلو ته زمینه مساعده شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه په څو ورځو کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې لس میلیونه خلک ووژل شي. ترامپ یو ځل مخکې د جولای په میاشت کې دغه خبره کړې وه چې د افغانستان د حکومت او ګڼو سیاستمدارانو سخت غبرګونونه راوپارول، او پرون د جمعې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې جګړه په څو ورځو کې ګټلی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اداره یوناما نن یو ځل بیا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2019 کال د جولای په میاشت کې ډیر ملکي افغانان وژل شوي او زخمي شوي دي. یوناما دا میاشت د تیرو اوو ویشتو میاشتو په پرتله تر ټولو خونړۍ بللې. ویلي دي چې په یوه میاشت کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې دا لوړه شمېره د 2019 کال د می میاشتې راهیسې تر اوسه بې ساري ده. د هرات ولایتي چارواکي وایي دغه ولایت د زندجان ولسوال شکر الله شاکر نن د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د هرات د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤول فرزاد فروتن د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ولسوال شاکر او د هغه یو ساتونکی وژل شوي او 15 نور ساتونکي ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د زندجان د ولسوال د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. یو افغان په امریکا کې د انسانانو په قاچاق تورن شوی دی. د امریکا د عدلیې وزارت د افغانستان یو تبعه د انسانانو د قاچاق په هڅه تورن کړی دی. 2 کلن مجیب رحمان سیفی چې د 2009 کال راهیسې تر اوسه په امریکا کې ژوند کوي، په دې تورن شوی چې هڅه یې کړې وه دوه تنه له افغانستان څخه په غیر قانوني توګه امریکا ته راولي. په غیلمه کې چې د امریکا د عدلیې وزارت خبره کړې راغلی چې ښاغلي سیفی پخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره ترجمان و او د سیفی په نامه د ځانګړې ویزې له لارې امریکا ته راغلی دی. پاکستان پر رقیب هند تور لګولی چې په کشمیر کې د سرحد نه دیخوا په تازه خو ډب کې داسې وسله استعمال کړې ده چې د بین المللي قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي. وایي لږ تر لږه دوه ملکي کسان وژل شوي او 11 نور په دغه ویشل شوي سیمه کې د پاکستان په خوا کې زخمیان شوي دي. دا اتهامات په داسې وخت کې شوي چې د هند مقاماتو د کشمیر په مسله کې د دې دوه اټومي طاقت لرونکو ملکونو ترمنځ د جمهور رئیس ټرمپ د منځګړیتوب پیشنهاد کړی دی. هند مالدیف د جمهور رئیس پخوانی معاون له ملک نه ایستلی دی. احمد ادیب نن د شنبې په ورځ د هند نه وشړل شو. هغه د پنجشنبې په ورځ کوشش وکړ چې په کښتۍ کې د هند جنوبي بندر ټوټي کارن ته داخل شي. توقع ده چې د شنبې او یکشنبې په ورځو به په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. دا مظاهرې په هانګ کانګ کې د هغه قانوني مسودې په ضد پیل شوي چې هغه کسان به د محاکمې لپاره چین ته ولېږدول شي چې په جرایمو تورن دي. دا قانوني رایحه ځنډیدلې ده. خو د ډیموکراتیکو اصلاحاتو او په هانګ کانګ باندې د چین د تسلط په ضد مظاهرې ادامه لري.
او د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو طرفداران او د مخالفینو د اسمبلی رهبر خوان گوایدو په باری بیدوس کې په خبرو بوخت چې په وینزویلا کې روان سیاسي بحران ته د حل لار پیدا کړي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو زموږ د خبرو اترو ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې هم د طالبانو او د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو په باره کې ژغیږو، او دا به وګورو چې مذاکره د سولې ته څونه لنډه لاره لري. په دې هیله چې خبرونه واورئ.